وما ورس دا ونی مهمه په خطا کته
بلی میوی حاصل مرزونو کم کړی دی چونکه د مریض برېښنا تر ټولو لویه شبکه او د سپوږمۍ تیاره کونج نه د چینایانو د خاورې راوړلو نه هم خبرېږي. پر چمن پرلت د پاکستانی ملیشو بلی حملې او ملکنډ پوهنتون کې د ربابي محصل د مړینې کیسه هم درته راچېړم. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی اماراتو ته د سراج حقانی سفر او د امریکا غبرګون. امریکا وایي هیوادونه باید د ملګرو ملتونو تور لیست کې د شاملو کسانو سفرونو سره احتیاط وکړي. شنون کې وایي چې د امریکا اجازه نه وایي هغه نشوای تلای.
استخباراتي بحثونه معنی همدار چې باید نتیجه د بحث افشا نشي، اعلان نشي، باید محرمانه او مخفی د دوی سره اوسېږي.
شای جهان کندهاري شیخانو د سپتمبر څخه ستړي سوي جهان غواړي چې طالبانو کې یو نوی لیدرشپ، ځوان لیدرشپ تقویت کړي. دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یوه هڅه ده.
جرمنی کې میشتو افغانانو ته د خطر زنګ. صدر اعظم او داخله وزارت یې د منهایم له پیښې وروسته ویلي هغه افغانان او سوریایان به خپلو هیوادونو ته وشړو چې د جرمني امنیت ته ګواښ جوړي.
دوی چې دی دا خبره چې په سټېشنونو کې ناست دي، په ټرینونو کې ناست دي وروره، او بس دسمالونه په غاړه کې اچولي او بس منډې را منډې او ها او هو او جنګونه، او دا خبره چې شپیلي واله او په لارو کې ودرېدل، او یعنی دا ډېر زیات سپک او پریوتی کار دی. دا زموږ د دین برخه نه ده، دا زموږ د کلتور برخه نه ده.
طالبانو په اړه د جمعي امنیت سازمان جالبه پالیسي. قزاقستان د جمعي امنیت سازمان ته وینا کې طالبان له تور لیست ایستلي. د همدې سازمان مشر بیا افغانستان منځنۍ اسیا ته د ګواښونو ځال او مرکز بدللی دی.
قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیتي شریک دی، او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شو. د دې لپاره چې روسیې وګوري چې نړیوال د دغو پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کړي. یو هیواد وایي چې هلته تورستان ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کړی.
امریکایي کانګریس او زیلنسکی او ډاکټر غنی بحثونه. مایکل مکال ویلی غنی وتښتید خو زیلنسکی اتل غوندې پات شو. بل امریکایي جنرال ویلی موږ خپل په دوه تړون افغانستان ویجاړ کړ.
په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي
نو دیو غواړي چې ډېر یو سیاسي استفاده وکړي. بل خاصه د امریکي جمهوري حکومت ګوند او داسې ونموکړي چې د جمهور رئیس بایدن تصمیم چې د افغانستان نفت والویستلې ده ناسمې دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی چې لای هم پر سر د امریکا لخوا د لس میلیونه ډالرو انعام دی، په لومړي وار بهرنی سفر کړی او د متحده عرب اماراتو له ولسمشر سره لیدلی. خو دغه سفر یې د امریکا غوسه هم پارولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي هیوادونه باید د هغو طالب مشرانو د سفرونو په رابطه نړیوال بندیزونه مراعت کړي چې د ترهګرو په تور لیست کې دي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې سفر کې سراج الدین حقانی چې خپل ورور انس حقانی او د استخباراتو رئیس یې عبدالحق وسیق هم ورسره، او د متحده عربي اماراتو له امیر سره د افغان زندانیانو په خوشي کولو، افغانانو لپاره د ویزو د چارو په تسهیل، پرمختیایي چارو، د افغانستان بیا رغونه او د سیمه ییز امنیت لپاره په ګډو هڅو ټینګار کړی دی. داسې اوازې هم شته چې سراج الدین حقانی په دغه سفر کې له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو هڅه کړې. خو ډاکټر غنی ته نږدې سرچینې محمد اسماعیل میاخیل ویلي د داسې لیدنې ضرورت او امکان نشته، بلکې د ده په وینا په دې اړه خپرې شوې اوازې ټولې دروغ دي. اما د چارو شنونکي وایي د سراج الدین حقانی دغه لومړنی خارجي سفر د امریکا او متحدینو په اجازه ترسره شوی ځکه له دې پرته یې امکان نه و. خو یو شمېر نور شنونکي بیا دا سفر د دوهې له روانې درېمې غونډې سره تړلی بولي.
په دې معنا ده چې غرب او امریکا غواړي چې طالبان سره تعامل وکي او اجندا د بحثونه د دوی هم امنیتی او استخباراتي بحثونه او د استخباراتي بحثونه معنی همداده چې باید نتیجه د بحث افشا و نشي، اعلان و نشي، باید محرمانه او مخفی د دوی سره اوسیږي. او دغه تعامل د امریکا سبب د دې ګرځي چې که طالبان د تور لست کده بیا هم دوی ته اجازه د سفر ورکوي او غواړي چې امارات اسلامی سره امریکا او غرب معنادار تعامل وکړي او دوی سره خپل راکړه ورکړه دوامدار وساتي.
دا سفر پرته د امریکې د اجازه څخه ناممکنه وو؟ یعنی امریکای باید اجازه ورکړي وي، سی آی ای باید اجازه ورکړي وي چې شاغلی سراج حقانی و اماراتو ته ولاړ سي. بل خبره دا ده، دوهم فکتور دا دی چې د حقانی سفر و اماراتو ته باید د کنداري شیخ لپاره د خطر زنګ وي، ځکه عموما هم سراج حقانی په کابل او په دې کې ځینې خبرې کړي دي چې هغه د کنداري شیخانو پر مزاج باندې ښه نه دي لګېدلي. او دریم خبر داده چې شای جهان د کنداري شیخانو د سپتمبرګۍ څخه ستړي سوی وي او جهان غواړي چې په طالبانو کې د یو نوی لیدرشپ، ځوان لیدرشپ تقویه کړي. او دا سفر هم داسې معلومیږي چې د سراج حقانی د راپورته کولو یوه هڅه ده او غواړي چې په طالبانو کې داسې یو کس راپورته کړي چې هم نظامي مټ لري، هم اوس نرمی او لیبرال خبرې کوي، هم د ښځو د حقوق خبرې کوي، هم د شیخانو سره، د کنداري شیخانو سره دلته و هلته خپل مخالفت شي. زما عقیده دا ده چې شایي جهان غواړي د یو نوي لیډرشپ د تقویه کولو دپاره لارې چارې او پلان ولټوي.
او طالبانو تېره اونۍ په سرپل ولایت کې لږ تر لږه 30 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د سرپل په عمومي سپورتي لوبغالي کې دغه کسان د سې شنبې په ورځ چې 15 تنه پکې ښځې هم وي د بیلابیلو جرمونو په تور په عام محضر کې په درو وهل شوي. ځایي سرچینو ویلي دغه کسان د نامشروع اړیکو، تیښتې او غلاو ترڅنګ په بیلابیلو جرمونو د طالبانو د محاکمو په امر وهل شوي دي. بلخوا په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما دغه خبر په خبرولو سره د هر ډول جسماني سزاګانو غندنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې نړیوالو بشري حقونو ته درناوی وکړي. خو طالبانو تر دې وړاندې هم ورته سزاګانې خپل شرعي حق بللی دی او ټینګار یې کړی چې په خلکو به حدود تطبیق کړي. او وروسته له هغې چې د یو افغان لخوا په یو ترهګریز برید کې د جرمني یو پولیس له ټپي کېدو وروسته ووژل شو، د جرمني صدراعظم او کورنیو چارو وزارت ویلي پرېکړه کړې ده چې افغانستان او سوریه ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د جرمني صدراعظم اولاف شولتز د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې ټینګار کړی جدي مجرمان به په جرمني کې له سزا لیدلو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته وشړي، حتی که له افغانستان او سوریې څخه هم راغلي وي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هم ټینګار کړی هغه کسان چې د جرمني امنیت ته احتمالي ګواښ پیښي باید ژر تر ژره وایستل شي، خو په وینا یې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی په ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاکو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا او لډېرېدو سره شوې ده. غالبا له هرات یا مزار شریف نه جرمني ته تللي او هلته لوی شوي بریدګر سلیمان عطایي تېره اونۍ یوه د سړک د غاړې غونډه باندې برید کې 15 د چاکو په ګوزارونو ټپیان کړل چې یو پولیس هم پکې و، خو دغه پولیس له 4 درملنې وروسته روغتون کې سا ورکړه او د جرمني په کچه د مهاجرو د منلو او نه منلو په تړاو پراخه او له غوسې ډک غبرګونونه راپورته کړل. په ورته وخت کې د جرمني خیاخي ګوند هم له افغانستانه د کډوالو د منلو د بهیر د بندېدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پیښي. د مسلې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال شوي دي. دوی وایي د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغېزمن کړي.
دا چې په دې سټېشنونو کې برنا کې ناستي او د سمالونو د غاړې نه تاو کړي دي او سره مهربانه کالر دغه کړي ته بس چې مسکو د فتح کړي دی او ډیلې د فتح کړي دی او اوس رواني بل ځای پسې خو ګوري هغه نقل شوی دی چې د نیستۍ نه موږ ژرنده چلو او د قبرې مز نه اخلو. څوک د نیستۍ نه، څوک د مجبورۍ نه راغلي وو دلته دې ملکونو ته، دلته چې دی سای مهربانه بیا نو په پوزه باندې مچ نه پرېدو. نو دوی نه مو هیله دا ده چې ګورئ مخپل ملت بدناموي، مخپل چې دی دین مکلتور، مخپل جغرافیا، مخپل هویت، دا کار مکړئ. دا ښه کار نه دی. تاسو ګورئ بل ورځ یو کس چې دی صاحب مهربانه بارمان کې یو پولیس په چاړه باندې و او څه کسان نور هم ټپیان کړو. هغه پولیس چې دی هغه په روغتون کې سا ورکړو د دې دنیا نه چې دی لکه لاړ مړ شو. ټول المان چې دی ورباندې ژاړي، ټول خلک ورباندې کوي چې ولې د خو ستا امنیت هم نیولی و. یعنی ته سره هغه وخت کې کوم فکر وکړي هغه ویډیو کې به ښکاري ګوره تماچه ورسره د هغه کولی شو دی ایشتلی وای، خو ګوره هغه ډز نه کوه ورباندې، ځکه هغه داسې روزل شوی و چې ته به یو کس که هغه مثال تشنج رامنځته کوي او یو څوک چاته زیان رسوي ته به ژوندی نیسي، ته به ډز نه ورباندې کړي. یعنی که دې پولیس په دې کس باندې ډز کړی وای او دا کس وژل شوی وای یا ټپي شوی وای، نو دا پولیس چې دی دا بیا قانون نه پرېښود رانیوه. ګورې نو په تاسو اوس وګورئ څومره افغانانو ته دغه یو کس چې دی لکه ستونزې جوړې کړې. په نن ما ګوره دغه واورېدو چې دوی ویل هغه افغانان چې هغه سخت دریزه دي او هغلته جنګونه کا جنجالونه کا او صاحب مهربانه ژبه نه زده کوي، مکتب ته نه ځي، کار نه کا، نو دا به موږ لګو افغانستان ته. بالکل حق دی، وطن یې دی، خپله خاوره ده. همدې دپاره دې خلکو چې دی زحمتونه ایستلي دي، تا دپاره خو نه دي ایستلي، خپل ځان او خپل کورنۍ خپل فامیل لپاره خپل کورنۍ لپاره ایستلي دي. تم پکې دلته چې دی اسودای
او وروسته له هغې چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارات توکایف له افغانستان سره د اړیکو د لاغزیدو په هدف د طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له لسته لرې کړ، د طالبانو حکومت یې د هرکلي تر څنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو لپاره ګټور بللی دی. توکایف دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیت سازمان د غړو هیوادونو پارلماني مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړې ده. د قزاقستان ولسمشر وایي قزاقستان له عصري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام سره او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی، د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له لسته ایستلی دی.
د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي. قزاقستان په سیمه کې د افغانستان مهم سوداګریز او ترانزیټي شریک دی او دغه پریکړه به د دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګ او لا زیاتو اقتصادي همکاریو ته لار پرانیزي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
دوه مخې سیاست لوبوي، دوی د افغانستان په اړه صادق نه دي، ولی دوی په دې سیمه کې سیاسي اهداف لري. که دوی صادق وای د افغانستان د ولس پر وړاندې، دوی به د افغانستان جګړه 15 کاله زمال نظر دا چې قزاقستان د طالبانو نوم د تور لیست څخه ایسته کړی ده، دا د روسیې سره په تفاهم سره دا کار شوی ده. د دې لپاره چې روسیه وګوري چې نړیوال د دغو پر وړاندې څه غبرګون ښکاره کوي. یو هیواد وایي چې هلته د تورستانو ځاله ده او بل د تور لیست څخه ایسته کوي. د دغو ټولو ښو او بدو پر وړاندې یوازینۍ لاره د دغه ناروا ناورینو بحران هغه د دې هیواد ملت ولس ملي یووالی ملي وحدت.
قزاقستان وروسته له هغې دا پریکړه اعلان کړه چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه ییزو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي. خو بل غاړه د همدې منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان مشر د افغانستان له اړخه د تروریزم د متوجه ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې ده چې دغه هیواد په منځنۍ اسیا کې د بې ثباتۍ اصلي مرکز او له پولو اخوا د ننګونو او ګواښونو سرچینه ده. د ډله ییز یا جمعي امنیت سازمان یا سی ایس ټی او مشر ایمان قلی تاسم ګامتوف وایي افغانستان لا هم د جمعي امنیت تړون د سازمان د غړو د پاملرنې محور دی او په وینا یې یاد سازمان د افغانستان اړوند ننګونې او ګواښونه څاري او پر وړاندې د مبارزې په وخت کې همغږي دي. په ورته وخت کې د تاجکستان د ملي شورا رئیس رستم امام علی په دې غونډه کې ویلي چې له افغانستان څخه د مذهبي افراطیت خپرېدل د ډله ییز امنیت تړون سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ دی. نوموړی چې د تاجکستان د ولسمشر زوی همدې ادعا یې کړې چې د افغانستان په دینی مدرسو کې جهادي ځانمرګي روزل کیږي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې تر زرو زیاتې دینی مدرسې داسې جوړې شوي چې ډېری یې پولو ته څیرمه ولایتونو کې دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد یو ځل بیا له افغانستان د سیمې هیوادونو په تیره بیا تاجکستان ته د ګواښونو په اړه اندېښنې رد کړي دي.
دا په دې معنا ده چې د افغانستان همسایه او منطقوي کوم ملکونه چې ده اوسه پورې د افغانستان له آدرس نه مکمل اعتماد او امنیت مسئولیت نه احساسوی دیده بخاطر چه په افغانستان که ټولګډون حکومت نشته د ښځو ته اجازه د مکتب او د پانتون تاک نه ورکوي، ښځو ته اجازه د کار نه ورکوي، او په افغانستان که اساسی قانون نشته، نو دیده بخاطر منطقوی یا امنیت جمعی ملکونه چه ده مکمل امنیت یا بشپړ امنیت په افغانستان کې دوی نه احساسوي او احتمال دیده شته چې هغوی د منطقوي ملکونه امنیت ته ګواښ اوسېږي د افغانستان له ادرسه.
او تیره اونۍ د افغان سیاستوال لخوا د امریکا د ولسي جرګې د خارجه اړیکو د کمیسیون د مشر مایکل مکال څرګندونې وروسته له هغې جنجالي شوه چې نوموړي د اوکراین ولسمشر سره لیدنه کې پر ډاکټر اشرف غني د تېښتې تورونه ولګول. مایکل مکال په دغه لیدنه کې ښاغلی زلنسکي له دې عمل اتل یاد کړی دی چې د روسانو خلاف جګړه کې ولاړ پاتې شو، خو د دوحې تر تړون وروسته یې له جګړې پرته طالبانو ته د کابل پرېښودو له وجې پر ولسمشر غني انتقاد وکړ. بلخوا ګڼو افغان سیاستوالو بیا د دوحې په تړون د کابل په سقوط او د افغانستان په ناخواله کې د امریکا پر تیروتنو نیوکه کړې او زیاته کړې ده. د کابل سقوط کې تر افغانانو امریکا زیاته ملامته ده.
دا څرګنده وه چې په افغانستان کې د یوې خونړۍ کورنۍ جګړې لپاره نیت وجود لري. په هغه وخت کې د دغې خونړۍ جګړې درول په بل شکل ممکن نه و. د افغانستان ولسمشر د دې لپاره چې دغه جګړه پیښه نه شي له واک څخه لاس په سر شو. د یوکراین نمونه د نړۍ دپاره یوه خونړۍ توره او بده نمونه ده. یوکراین د امریکا او ناتو د ګټو او سیالیو لپاره خپل هر څه له لاسه ورکړ. ملت یې نابود شو، زیربنا یې نابوده شوه، او هیواد ړنګ شو، او نړۍ کې د یوې لویې نړیوالې جګړې تر درشل پورې یو جدي خطر رامنځته شو. برعکس د نړۍ د ټولې دسیسې سره سره او هغه لویه دسیسه چې په دوحه کې وشوه چې په افغانستان کې یو خونړۍ جګړه پیل شي، د یوه هوښیار او ملي اقدام په پایله کې د دغې کورنۍ خونړۍ جګړې مخه ونیول شو.
بلخوا له دې سره هم مهاله جنرال فرانک مکینزی چې په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر و، ویلي ډونالډ ټرمپ او جو بایډن له افغانستانه په وتلو نړیوالو ته وښوده چې هلته یې ماته خوړل ده. مکینزی لیوی امریکایي رسنۍ سره د خبرو پر مهال دغه راز امریکا تورنه کړې ده چې د دوحې تړون د افغانستان د ویجاړتیا سبب شوی او امریکا د ده په وینا لا هم د افغانستان له مسایلو سره سطحي چلند کوي او په کمه سترګه ورته ګوري. او پخوانی ولسمشر حامد کرزی تیره اونۍ له څو کلن ځنډ وروسته په لومړي وار امریکا ته په غیر رسمي سفر تللی. هغه ته نږدې سرچینې ازادي راډیو ته له عامو افغانانو سره د حامد کرزی لیدنې تاییدوي، خو وایي ولسمشر کرزی د خپل مشر ورور عبدالقیوم کرزی د جنازې په موخه امریکا ته له جرمني تللی او له دغه سفر وروسته یې بیرته د راګرځېدو ځای هم جرمني هیواد دی. ولسمشر کرزی له څه مودې راهیسې د طالبانو په اجازه جرمني ته د درملنې لپاره تللی چې د سرچینو په باور هلته یې د پاتېدو تلپاتې اراده نشته. له سقوط وروسته طالبانو احمد کرزی، مسلم یار او عبدالله عبدالله ته یوازې جرمني، دوبۍ او هند ته د تګ راتګ اجازه ورکړې ده، ځکه احمد کرزی پخوا هم جرمني ته د درملنې لپاره تګ راتګ درلوده او مسلم یار او عبدالله عبدالله بیا په هند او دوبۍ کې کورنۍ لري. خو ګلبدین حکمتیار په تیرو دریو کلونو کې بیا له پاکستان پرته بل هیڅ ځای د سفر اجازه نه ده ترلاسه کړې. ان تر دې چې تیره اونۍ ناتایید شوي راپورونه هم خپاره شول چې نوموړي ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي په جنازه کې د ګډون اجازه نه ده ورکول شوې. او د افغانستان زعفران چې په نړۍ کې د خپل خوند له امله شهرت لري پر لپسې نهم ځل لپاره د نړۍ په کچه لومړی مقام خپل کړ. په بلجیم کې د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې هر کال د ټولو تولیدونکو هیوادونو د زعفرانو په اړه لابراتواري ازموینې ترسره کوي، دا وار یې بیا اعلان وکړ چې د هرات زعفران د کیفیت او خوند له پلوه د نړۍ تر ټولو خوندور زعفران پیژندل شوي دي. بلخوا د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلان وایي تیر کال په افغانستان کې تر 1.5 ټنو ډیر زعفران تولید شوي او تمه ده چې سږ کال به دا شمېر 50 ټنو ته لوړ شي. د افغانستان د زعفرانو د ملي ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 8500 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي چې 95% یوازې هرات او پاتې نور ځمکه د افغانستان په نورو ولایتونو کې ده، خو په پام کې ده چې سږ کال به دا شمېره 9500 هکټارو ته لوړ شي. د یادې اتحادیې په خبره اوس مهال د افغانستان زعفران امریکا، متحده عربي اماراتو، هند، هسپانیا، چین او اروپایي هیوادونو ته صادریږي او یو کیلو یې په بیلابیلو هیوادونو کې له 1200 څخه تر $1300 ډالرو پورې پلورل کیږي.
کله چې یو توکی په بازار کې نوم پیدا کوي، به د هغې نوم ساتل یو ډېر لوی مسؤلیت دی. په اوس وخت کې افغانانو ته دغه یو مسؤلیت هم ور په غاړه دی چې دغه 9 کاله چې د زعفرانو نړیوال نوم ساتلی او حیثیت یې ساتلی دی، دا باید په همدغه ډول باندې وساتل شي او په وروستیو کلونو کې یا راتلونکو کلونو کې دغسې اشتباه ونه شي یا داسې غلطه محاسبه ونه شي چې له امله د زعفرانو کیفیت خراب شي او په نړیوال بازار کې دغه شته حیثیت د لاسه ورکړي. درېمه لویه موضوع د زعفرانو د پروسس او په افغانستان کې دې ته د ارزښت یو زنځیر برابر برول دي چې په خپل مثلا په افغانستان کې دا وکړل شي، په افغانستان کې دا پروسس شي او بیا په افغانستان کې ځینې هغه تولیدات وشي چې زعفران په هغه کې پکاريږي او بیا تیار تولیدات نړۍ ته صادر شي. نو دا یو بل فاز دی چې په دې باندې کار پکار دی. کچري دغه د ارزښ زنځیر برابر شي، نو زه باور لرم چې نه یوازې د افغانستان زعفران بلکې هغه تولیدات چې په هغه کې د افغانستان زعفران کاريږي هغه به هم په نړۍ کې همدغه سلوي نوم پیدا کوي.
او سم ټولنیز شبکه تیرونی په ټولنیز رسنیو د ننګرهار په مومندره کې دیوی ولسی کښتۍ د ډوبېدو پیښې پراخ خبرګون نو پارول. دغه پیښې کې لږ تر لږه 13 ولسی سورلۍ چې لسین نه پورې وتله لمنځه ولاړه او ځینې مړي د ځایي خلکو په مرسته لوبو راوستل شول. فعالانو نیوکه کړې چې د مومندرې ولسوالۍ خلکو له کلونو راهیسې په خورا محرومیت کې ژوند کړی او د هیڅ حکومت لخوا په دې غور نه دی شوی چې د ځایي خلکو د خوندیتوب لپاره پر سیند د موټرو د تګ راتګ یو پل ورته وتړي. ګڼو فعالانو ټینګار کړی چې په جمهوری حکومت کې له سیمې څخه څلور وکیلان پارلمان کې وو، خو هغوی هم پر ځای د دې چې خپلې سیمې ته انکشافي پروژې راوړي د ځان لپاره ګټې وکړي او د خلکو په کیسه کې هم نه شول. په جنوبی پښتونخوا کې بیا د ټولنیزو رسنیو د سرټکه د چمن په پړلت یو وار بیا د پاکستانی ملیشو لخوا د وسلوال برید او د 9 غړو نیول کېدو موضوع وه. پرلتوالو ویلي پاکستانی ملیشو سپین بولدک ته روان د پرلتوالو کاروان په کوګک سیمه کې له 4 غړو محاصره کړې او ډزې پرې وکړې او لږ تر لږه 8 کسان یې ژوبل کړي دي. دوی دا کړ چې د مذاکراتو په بهانه د پاکستانی پوځیانو لخوا د دوی د پرلت د مشر په ګډون 9 نور کسان غوښتل شوي او بیا پاکستانی ځواکونو له ځان سره بندیان کړي دي. د پاکستانی ملیشو د دغه برید په غبرګون کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي هم پاریدلي او د پاکستانی ځواکونو پر ضد او د چمن پرلت په ملاتړ لاریونونه ایستلي دي. د چمن زرګونه پرلتوال له 9 میاشتو راهیسې غواړي چې پاکستان باید پر سپین بولدک لاره دواړه غاړه قومونو ته د پاسپورټ او ویزې لرلو شرطونه ختم کړي او پرېږدي چې د دې ځای خلک اسانه تګ راتګ وکړی شي. اخو په کوزه پښتونخوا کې بیا د موسی خان په نوم د هغه محصول مننه تیرونه په ټولنیزو رسنیو د فعالانو پراخ خبرګونونه او بحثونه جوړ کړي چې نوموړی د رباب غږولو په جرم له ملکن پوهنتون څخه اخراج او کور ته په لارې د موټر سایکل ټکر کې ژوند وبایلو. دغه د مننه او په روغتون کې له روغتیایي وضعیت سره د ډاکټرانو د بې غوري کیسه هغه مهال درنه شو چې یو نږدې دوستي په ټولنیزو رسنیو د مرګ د شیبي ویډیو خبره کړه او د موسی خان لپاره د انصاف غوښتنه وکړه. لدې پیښې وروسته ځایي فعالانو د ملکن پوهنتون انتظامیه په زورګویي او محصلینو سره په دوه مخي چلند تورنه کړه او یو لوی شمېر فعالانو د پوهنتون د انګړ مخې ته د موسیقۍ له آلاتو سره لایون هم وکړ. دوی غوښتنه کړې چې د موسیقۍ غږول باید جرم نه وي او محصلین باید دې ته مجبور نه کړی شي چې د تپل شوي اصولو نه مخې له پوهنتونه وشړل شي.
د مسافلار په دې حال کې نه دی چې هغه خپل موقف وړاندې کی ولې دغه خبره دغه خپل نه ووتله چې د موسا کلاسپلوګانو څه هم فیصله وکړه د یونیورسيټي په خلاف یا دغه په تایید کې نو زه د هغه ملګری ما او زه دغه سره ولاړ یم.
تا چې کوم دی د موسا په سره ریسټیکټ به کی تکم کول کولا خان کې ریسټیکټ به څه چلو
بلخوا په افغانستان کې د طالب جنگیالیو هغه ویډیو هم خبرګونونه جوړ کړي چې خپل یو مخامه په اتړن منځله ده، خو د طالبان حکومت په عام خلکو د موسیقي بندیزونه لګولې دي. په کندهار کې د ځمکې او عامو توتانو موسم په یو وخت رارسېدلی، خو له یوې خوا که دغلته د ونو د توتانو بازار خورا ګرم شوی، بلخوا په دغه ولایت کې د ځمکني توت حاصلات د پخوا په پرتله کم شوي دي. د کندهار د ونو توتان چې د خوند له اړخه ښه نوم لري، د خلکو لپاره یوه ښه عایداتي سرچینه هم ده، او د پخېدو سره سمې سلګونه کسان په دې ولایت کې د توتانو پلورلو ته مخه کوي، او د موسم پای ته رسېدو سره په زړه پورې ګټه هم کورته وړي.
د غنداب څخه دا توت راوړم او دا نګي نګي ټولومه، او د دې په د بازار کې خرڅوم چې خپل روزانه روزي برابره کړم.
ټول راغلي د هلمند دی، د هلمند اوسېدونکي نو دلته راغلي وو کندهار ته، او خاص دغه دپاره چې دا د توتو میله وو. سس کار خو بارانونه اوس و، داسې بې وخته توتانو ته هم ډېر تاوان ورسېدی، نو دلته په دا اجازه کې لا ښه توت پیدا کېږي.
موږ خو د هلمند ولایت اوسېدونکي، نو د هلمند څخه نن راغلو. خاص مو اراده دا وه چې په کندهار کې توت وخورو. د کندهار توت خو نو بیخي مشهور دی، په نام دی. په دغه باراني موسم کې هم ماشاءالله په کندهار کې ښه توت پیدا کېږي.
خو بلخوا په دغه ولایت کې د ځمکني توتانو کروندګر وایي سږ کال ترې نه فصلونه مرضونه وهلي او حاصلات یې خورا کم شوي دي. یو ځایي کروندګر ازادي راډیو ته وایي څلور جریبه ځمکې کرلې وه چې پخوا به ورسره کارګر هم پکې بوخت و، خو سږ کال د دغه څلور جریبه ځمکې نه یوازې یو جریبه ځمکې حاصلات ورکړي دي. د طالب چارواکو په وینا سږ کال کندهار کې یوازې اته جریبه ځمکه په ځمکني توت باندې کرل شوې ده.
موږ خو اول سر کې دغه څلور جریبه ځای د مثال موږ اول سر کې راوړل شک وسوجه کوي ښه کارګر پراخته وه، ښه باید نرخ یې درلودلی. نو اوس دا دی فلحال چې اوس دې مرضونه وکړله، اوس دغه څلور جریبه ځای اوس پر یوه ځای جریب ودرېدی. اوس د مرضونه یې وکړله دواوې چې اوس موږ د دې صدا خواهش دي چې دوی موږ ته یې دواوې راوښي، یو دغه راوښي چې موږ تاسو دغه وکړو، د دواوې ورکړو. اوس د مخه نرخ په دغه کې په بازار کې 300 افغانۍ و کیلو، په 300 افغانۍ و اوس چې دی کیلو په 200 افغانۍ دی. نو دا د څه وجه
د ورځ سمدا غوښتنه ده؟ دا توت موږ کړی د نوي شیم کندهار ته داخل کړی دی، وبای چې موږ ته بازارونه جوړ کړي، موږ ته دواوې راوړي چې موږ د توت په ورځ د څلور جریبه ځای و. نو دا اوس پر یوه جریب ځای ودرېدی، نو کال پر کال موږ ته خرابېږي. ده اوس موږ دا چې غنمان ته کرل دي هغه ځای خراب شو، نو موږ باید چې د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ ته بازارونه جوړ کړي، موږ ته ځایونه جوړ کړي چې موږ سم په سم قیمت خرڅ کړو. وه ډېرې پیسې جوړ دي. اول دا څلور جریبه ځای 3 لک 9 لک افغانۍ جوړول، نو اوس خراب شول. غنم بیا دونه وصول نه کوي. اول په 300 کیلو اوس دا 200 تر کښته شوي دي.
او بلخوا ته چین د لمریزې برېښنا تر ټولو ستره شبکه فعاله کړه چې د کال په حساب د 6 میلیارده کیلو واټ برېښنا د تولیدولو ظرفیت به ولري. د چین په شینجیانګ ولایت کې د جوړې دغې شبکې په برېښنا د لوکزامبورګ په څیر یو کوچنی هیواد بشپړ روښانه کېدای شي، او شاوخوا 2 لک هکتار ځمکه یې په لمریزو تختو پوښلې ده چې شاید نیویارک ښار نه لږه کمه ساحه واوسي. چین د لمریزې برېښنا دوه نورې شبکې نینګشا ټینګلی او ګولمټ ووټو میرن ستره شبکه هم لري، خو نوې جوړې شوې شبکې پخواني ریکارډونه هم مات کړل. د انرژي نړیوال سازمان د راپور له مخې چین له 2022 کال راهیسې د ټولې نړۍ د لمریزې برېښنا له شبکو زیاته برېښنا په خپلو لمریزو شبکو کې تولید کړې ده. بلخوا د چین چانګ ای شپږ ماموریت د سپوږمۍ په تر ټولو پټ تیاره او نابلده جنوبي قطب تر بریالۍ ناستې وروسته ځینې پلټونکي نمونې هم راټولې کړي. دغه ماموریت به په لومړي وار د سپوږمۍ د جنوبي قطب د خاورې او ګټو نمونې ځمکې ته راکوزي کړي. د شنون په باور دغه نمونې به له چین سره مرسته وکړي چې د سپوږمۍ ارتقایي تاریخ وپلټي او په سپوږمۍ کې به د واورې آثار هم معلوم کړي. چین غواړي تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته انسانان ولیږدي او هلته لوی کمپ هم جوړ کړي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د ازادۍ راډیو له پاڼو او څپو خپله اومه ورځ له سعید چینوالي سره مه هېروئ.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید.
قزاقستان به تازگی طالبان را از فهرست تروریستی خود حذف کرده. این اقدام عمدتاً به منظور توسعه مناسبات دو جانبه به ویژه روابط اقتصادی انجام شده. پیش از این روسیه که هم مرز قزاقستان است نیز اعلام کرده بود که در حال بررسی حذف نام طالبان از فهرست سیاه خود است. همزمان سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در راه است و طالبان نیز به این نشست دعوت شدند. آیا این اقدام جدید قزاقستان نگرانی‌های امنیتی این کشور از جانب افغانستان را کاهش خواهد داد؟ قزاقستان چه اهداف استراتژیک دیگه را دنبال میکنه و این اقدامات قزاقستان و روسیه چه ارتباط با نشست آینده در دوحه دارند؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغان در روسیه، که از طریق اسکایپ همراه ماست. سراج الدین، شنیدیم که اقدام تازه قزاقستان با واکنش های هم به همراه بوده، چیز خبر تازه؟ بیا از اینجا شروع کنیم.
خب امروز یکی از گروه های مخالفین قزاقستان که در خود قزاقستان قرار دارد اعلام کرد که این تصمیم حکومت را دستگیری نخواهد کرد، چون نظر آنها این گروه طالبان سر قدرت با زور آمد، با زور سلاح آمد، نه به دستگیری مردم. خب از این لحاظ آنها هنوزم طالبان را به حیث یک گروه تروریستی میشناسند. البته واکنش بزرگی نیست، چون حکومت خیلی قوی است در قزاقستان و فکر میکنم که بر رسمیت حتما این حکومت طالبان را میشناسند و ممانعت هم زیاد نخواهد بود.
یعنی هنوز نه قزاقستان و نه هیچ کشور دیگه در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختن، درست؟
به رسمیت نشناختن، ولی روابط مستقیم دارن. مثلا ازبکستان با حکومت طالبان روابط مستقیم دارن، حتی پیش
در حد تعامل و مناسبات هست، اما موضوع به رسمیت شناسی هنوز منتظر خواهند صورت نگرفته.
کشور اول قدرت شاید پس از آنها این کشورها منطقه دستگیری کنند این ابتکار را، اگر به رسمیت شناخته شود طالبان.
تشکر از این. خب جناب جانباز، شما خوش آمدین به این برنامه. میدونیم که در سال 2005 بود که قزاقستان طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی کشور جای داد، نام طالبان را. اما سوالی است که خب چرا طالبان افغان از دید قزاقستان 19 سال پیش یک گروه تروریستی بود اما حال دیگر نیست؟
سلام به شما و به مهمانتان و به تمام وطندارای ما که در هر گوشه دنیا ما را میبینن. خدا کنه که همشون سلامت باشن. اعتراض که این موضوع ارتباط میگیره به قزاقستان که چرا اما تو یک موضوع گیری را اختیار میکنه، ما میتونیم صرف تحلیل کنیم که قزاقستان از چی برمیاد، چی باعث شده که تقریبا 20 چند سال پیش یا دقیقا 20 سال پیش یک گروه را داخل فهرست سیاه تروریستی میسازن و با گذشت 20 سال تغییر موضع‌گیری میکن و این سازمان از فهرست سازمان های تروریستی میکشن. چیزی که عیان است و چیزی که در بالای آب است اوی است که همه چیز در تغییر است. زندگی در تغییر است، منافع در تغییر است، منطقه در حالت تغییر است و قزاقستان در حالت تغییر است. قزاقستان چی میخواه؟ قزاقستان یک کشور نوبنیاد است. تمام تاریخچه استقلال قزاقستان بیش از 30 سال هم نمیشه، کمتر از او، که قزاقستان یک کشور مستقل به حیث یک کشور مستقل قد علم کرده در جامعه بین المللی در تعامل.
اما در مورد طالبان اگر بیشتر تمرکز کنید جناب جانباز،
بدون شک که همه چیزا پیوند داره. من به مستقیما به کشور خودم، به افغانستان و به طالبان. قزاقستان در عین حال یک کشور است در حال به شدت در حال توسعه و راه های بدیل انتقالات، ترانسپورت و ترانزیت در جستجویش است. درست است که قزاقستان یک راه داره با طرف بحیره کسپین و از اون طریق از طریق آذربایجان و سایر بنادر با اروپا میتونه انتقالات خود به هر دو طرف داشته باشه، لیکن راه جنوب که از ازبکستان تر میشه داخل افغانستان و بالاخره میره به پاکستان و بحیره بحر هند، ای برش بسیار حیاتی است و ای بازارهای نوازی بازارهای بسیار اساسی است. به این ترتیب ای عامل یکی از اساسی ترین است که قزاقستان وا داشته تا روابط خود در منطقه متنوع بسازد و از طرف دیگر به ترتیبی میخواهد که یک فعالیت مستقل داشته باشه، یعنی که ابتکار عمل مستقل داشته باشه. در این حال این منتفی نیست که قزاقستان وابستگی های بسیار تاریخی و سیاسی و اقتصادی خود در منطقه داره، با فدراسیون روسیه داره، با ازبکستان داره، با قرقیزستان داره، با آذربایجان داره و همچنان تا یک اندازه با تاجیکستان هم داره. و این ترتیب تمام که در یک سلسله تعاملات با کشورهای همسایه خود است و تا جایی که دیده میشه و از اظهارات آقای پوتین که در تاشکند داشت، او در بخش اخیر صحبت های خود راجع به افغانستان به این موضوع بسیار مهم اشاره کرد. او گفت که ما تمام اقدامات خود، اجراعات خود در استقامت افغانستان برای افغانستان و در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان با متحدین خود و با همسایه های افغانستان هماهنگ می‌سازیم.
کوتاه لطفاً. بله
بسیار کوتاه. به این ترتیب ما به این نتیجه گیری می‌رسیم که کشورها نقش های خود دینمی هماهنگی دارن، در یک جمعه عمومی قرار دارن. مثلا تاجیکستان یک بازیگیری خاص خود داره، او در لیست ترکمنستان طالبان را شامل ساخته، ازبکستان به شکل دیگه عمل میکنه، فدراسیون روسیه نزدیک است که او را از فهرست سیاه بکشه و قزاقستان پیشتاز است.
خب همینجوری من میخوام بپرسم که همونطور که شما گفتین، میدونیم که قزاقستان طبعا با افغانستان هم مرز نیست اما با فدراسیون روسیه هم مرز است و یک مرز طولانی هم داره، بیش از 750 کیلومتر. خب شما پیشتر از کلید واژه عمل مستقل یا عملکرد مستقل یادآوری کردین. چقدر ممکن هست که قزاقستان که همسرحد روسیه هست بتونه که بدون صلاح دید کرملین خودش بیایه در مورد طالبان اینطور یک اقدام را اتخاذ بکنه؟
خب من ایره منتفی نمیدانم که قزاقستان میتونه بعض اقدامات خود مستقلانه انجام بده. مثلا در رابطه با مسائلی که در اوکراین، در شرق اوکراین است، قزاقستان یک بازیگیری مستقل تر داره نسبت به دیگر کشورها و همچنان در روابط خارجی خود با کشورهای مختلف، من جمله با کشورهایی که در تقابل فعلا قرار دارن با فدراسیون روسیه، یک سلسله تعاملات مستقلانه را داره.
تشکر از این جناب جانباز، بیشتر صحبت میکنیم. بیاین که اینجا از نظر سراج الدین را هم بپرسیم. خوب ناظران چی میگن؟ واقعا آیا قزاقستان در امی زمینه تانسته که مستقلانه عمل بکنه یا ای که در واقع این اقدام دور کردن طالبان را از فهرست تروریستیش در شور و مشوره با کرملین و مسکو انجام داده؟
به نظر من تحلیلگرای منطقه میگن که این البته تصمیم مستقلانه قزاقستان نبوده، پس از گفته های پوتین شایدم توقایف تصمیم گرفته باشد که باید زمان رسیده است که باید ما طالبان رو به رسمیت بشناسیم.
جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان. بله، درست است.
بله، درست.
که دکتر واضح تر شما برمیدائیم.
بله، قاسم جمهور توقایف رئیس جمهور قزاقستان است و او به یک سیاست مداری که با روسیه خیلی نزدیک است معروف است. به نظر من تمام کشورهای منطقه تصمیم خود را نسبت به طالبان پس از مشورت با روسیه خواهند گرفت، چون نقطه آخر را همیشه در این مسائل روسیه خواهد ماند.
ما جالب است که پیش از این اقدام قزاقستان ما در خبرها هم شنیدیم که مقامات ارشد روسیه هم در این مورد صحبت کردند که خب غور میکنند در موردی که آیا نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه بیرون کنن نکنن. تشکر از این. خوب یک چیز دیگه که بیشتر جناب جانباز هم بهش اشاره کرد، شاید بر مخاطبان ما جالب باشه که اگر پنجستان نام این کشورهای آسیای مرکزی را بتانیم یاد بکنیم، قزاقستان حالا میدونیم که عملا اقدام کرده، اما تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و ترکمنستان، آیا اینا هم فهرستای تروریستی دارن و اگر چنین هست آیا نام طالبان در او فهرستا هست نیست؟
خب تنها تاجیکستان هنوزم طالبان را در فهرست تروریستای خود شامل کرده است، ولی کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان با طالبان، با حکومت طالبان روابط خوب دارند. حتی سال گذشته وزیر امنیت قزاقستان به کابل سفر کرد. ازبکستان در کابل کنسولگری خود را دارد، فعالیتش خیلی نزدیک است، روابط اقتصادیشان خیلی خوب است، راه آهن می‌سازد در طریق افغانستان. ولی اگر در مجموع بگوییم مناسبت کشورهای منطقه اصلا فرق بکند نسبت به طالبان. مثلا تاجیکستان یک راه قاطعانه را دارد و مطمئن است که طالبان خطر ایجاد میکند برای کشور،
چون تاجیکستان یک مرز
طولانی دارد، بیش از 1000 کیلومتر است و در ما خوب میدانیم که در قلمرو افغانستان گروه های به حیث انصار الله که عمدتا از تاجیکستانی های عبارت است و داعش فعال هستند، گرچند طالبان اینا را رد میکنند، ولی ما در عمل دیدیم که اینا هستند و فعال هم هستند. حتی در بعضی عملیات های تروریستی را در قلمرو تاجیکستان هم اینا 10 سال آخر کردند. یعنی از این لحاظ نگرانی ها خیلی زیاد است.
همینجا شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که یکی از بزرگترین پایگاه های روسیه هم در تاجیکستان است، درست؟
در تاجیکستان گفته می شود که پایگاه های نه تنها روسیه بلکه پایگاه های چین هم هست در مرز با چین و تاجیکستان، و خب در عینی در شمال تاجیکستان حتی پایگاه نظامی هند نیز بود چند سال قبل. البته به نظر من کمی فرق میکنه در رویش تاجیکستان، مناسبت تاجیکستان نسبت افغانستان به طالبان، ولی کشورهای منطقه دیگه منطقه از جمله قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان میخوان که روابط خوب داشته باشن، بیشتر روابط اقتصادیشان بهتر و بیشتر شود. ولی
اصلا کل اینها به یک شکل دنبال منافع اقتصادی امنیتی خود هستن، اما شاید جالب باشه که کوتاه و مخاطبان ما بگویی که مناسبات ازبکستان و طالبان را دیدیم که بر سر این موضوع کانال قشتپه یک مقدار دگرگون شد. من نمیدونم که حالا خبرهای تازه از چی قرار خودت که دنبال میکنی.
خب ایده یک ضربه سختی بود برای تاجیکستان، برای کشاورزی ازبکستان ببخشید، چون با گفته مقامات ازبک در چند سال آینده آب کشاورزی 20% کم خواهد شد. پس از این عمل حکومت طالبان، پس از باز کردن قشتپه بدون مشورت و خودسرانه بود این عمل، و این عمل حکومت ازبکستان تاشکند خیلی ناراحت کرد. با وجود اینکه تاشکند خیلی میخواست با طالبان یک مناسبت خوب داشته باشد، کمک اقتصادی زیاد میکرد، راه آهن مستقیم دارد از ترمز تا حیرتان و روابط خوب هم داشت.
تشکر از این. خوب بیشتر گپ میزنیم. جناب جانباز، ما به تازگی همونطور که بیشترم گفتیم شاید این بودیم که اول مقامات روسی آمدن و گفتن که در مورد این موضوع غور میکنن که نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه یا مولست سیاه بیرون بکنن، که تا حال عملا چنین نشده، ولی از طرف دیگه ما شاید این هم هستیم که مقامات روسی هر از چندگاه به تازگی در خبرها آمده که پوتین باز گفته که باید اطمینان حاصل بکنن که در افغانستان یک حکومت همشمول و فراگیر ایجاد شود. خب شما این موضوع را چگونه بررسی میکنین؟ یک بازی دو سویه هست که هم میخوان به یک شکل دل طالبان را به دست بیارن و هم از یک طرف دیگه صداهای متناقض دیگه بلند میشه.
تشکر. میبینین اول خب ما خدمت شما عرض کنم که شرط ما پیش حکومت قزاقستان نماینده وزارت خارجه اعلان کرد که اونا درخواست را مستر محکمه یا دادگاه عالی قزاقستان ارائه کردن تا دادگاه یا سر محکمه قزاقستان این درخواست بررسی بکنن که آیا سازمان طالبان، سازمان توریستی طالبان از این فهرست خارج شود. یعنی فقط چند روز پیش جواب سر محکمه مواصلت میکنه و رئیس جمهور اعلان میکنه. یعنی اینجا کدام سیگنال را ما از طرف مسکو لااقل خب ما میتونیم میره حدس بزنیم، اما ما سر آب واقعیت های دیگه داریم که قزاقستان بر مبنای قوانین خود عمل میکنه، مراجعه میکنه به سر محکمه خود و تصمیم یا حکم از او رو به دست میاره، بعد از او رو رسما اعلان میکنه. یک دو بدیگه در قسمت پنج ستان شما پر بودید کمان که روابط این پنج ستان یکسان نیست با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، لیکن موضوعگیری تاجیکستان معلوم است که امی سازمان در گروه تروریستی خود داره، در فهرست سازمان تروریستی داره و در مشامل است.
خب گفتیم که چون نظریات و دیدگاه ها در این مورد متفاوت هست، اگر امی سوال را کوتاه شما بهش بپردازین که روسیه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دنبال چیست؟
روسیه به دنبال منافع خود است، اما قسمی که هر کشور دیگه به دنبال منافع استراتژیک کوتاه مدت، دراز مدت، متوسط مدت، این پالیسی های این کشورها است که تعیین سیاست میکنند و دمی راستا هم فدراسیون روسیه دکترین سیاست خارجیش بیرن از این برمی آید که افغانستان یک جیوپولیتیک بسیار مهم است. در وضعیت تقابلی که فدراسیون روسیه در شرق اوکراین در کل در شمال و در غرب سرحدات خود با غرب واقع است، راه جنوب ارزش بیشتر پیدا می کند. بنابراین او در تعامل هرچی بیشتر و نزدیکتر با آسیای مرکزی جمع افغانستان داخل می شود تا ای استقامت و ای جهت خطر و متحدینش در آسیای مرکزی و به خود فدراسیون روسیه از هر حرکت دیگه که باشه، اگر فرانسی باشه، اگر نظامی باشه، اگر دیگه باشه متوجه این کشورها نسازه. از طریق افغانستان تحت توسط طالبان که میتونن یک ابزار باشن با کمک متحدین تکتیکی خود مثل چین و ایران و آسیای مرکزی میخواهد که داخل یک تعامل امنیتی، اقتصادی، ترانسپورتی، ترانزیتی در کل داخل شود تا از این استقامت خود به یک ترتیب بیمه ساخته باشد. و البته که نیاز مبرم هم داره و تصادفی هم نیست که هم قزاقستان هم فدراسیون روسیه پیوسته بالای ازی تاکید میکنند که ما بیشتر علاقمند ازی هستیم تا صادرات و مو محصولات صنعتی ما را به شمول نفت و مواد سوخت و گندم و سایر چیزی که افغانستان به ضرورت داره به او ترتیب و از این طریق صادر بکنیم. و قسمی که بیشتر هم خدمت شما اشاره کردم راه به طرف بحر هند از طریق افغانستان وصل میشه.
تشکر از این جناب جانباز که البته نگرانی های امنیتی هم در این مورد هنوز هم پابرجاست. خب سراج الدین اگر در این مورد کمی صحبت بکنیم که چون نگرانی های امنیتی از نگرانی های بسیار اصلی می کشورهای آسیای مرکزی هست، از جمله تاجیکستان، هرچند طالبان بارها علی ظاهر گفتن که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بیافرینه برای هیچ کسی از جمله همسایه های افغانستان، اما گزارش ها را که میبینیم، خبرها را که میبینیم، داعش خراسان در افغانستان حضور داره، مثلا از حضور طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر میرسه، از جماعت انصار الله که مخالف حکومت تاجیکستان است در خاک افغانستان خبر میرسه. تاجیکستان واقعا از چی نگران هست؟ نگرانی های امنیتیش را میشه کمی بر مخاطبان ما بازتر بکنید؟
یک چند مسئله است که باید برای تاجیکستان به تاجیکستان یک خطر ایجاد یک احتمال خطر دارد. این اولش این که به گروه های تروریستی خودتون گفتید انصار الله که گروه خیلی قوی است، اگرچند عددشان زیاد نیست، یک چند صد نفر هستند، ولی اینا میتونن در سرحد تاجیکستان و افغانستان یک خطر، یک تهدید ایجاد کنند و به صلح و امنیت کشور یک لطمه وارد کنند. این بدون شک است. بعدن داعش است. داعش به اندازه که من خبر دارم، اطلاع دارم، اینا تصمیم گرفتن که به کشورهای آسیای مرکزی طریق افغانستان داخل شوند و به کشوری که امنیت خوب ضعیفتر را دارد تاجیکستان است و منطقه شرلیفش راه میدهد که از طریق مثلا پنج و دریای امو وارد تاجیکستان شود. این هم هست دوم خطر. سوم خطر این ترانزیت مواد مخدر است که خطر جدی است، چون خوب میدونیم که سالهای زیاد است که مواد مخدر عمدتاً از سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان از افغانستان طریق این سه کشور بعدن به قزاقستان، بعدن روسیه و کشورهای اروپا میرسد. خب یک کشور ترانزیتی از این کشورها، این هم یک خطر است. خب بعدن گفتم مسائل ملی. خب ما میدونیم که مردم تاجیک تباری که در افغانستان هستن از حکمرانی طالبان آنقدر زیاد خب ممنون نیستن. خب این البته مسئله داخلی افغانستان است، ولی در قوانین تاجیکستان گفته شده که هر یک فرد تاجیک، حکومت تاجیکستان از هر یک تاجیک که کجای نباشد حمایت میکند.
خب بیاین که بر بگردیم به اصل موضوع که اصلا می دیدگاه کشورهای آسیای مرکزی نسبت به افغانستان تحت حکومت طالبان که تا حالا صحبت کردیم. ما از یک کارشناس دیگر امور آسیای مرکزی هم پرسیدیم که تلاش‌های تازه، مخصوصا تلاش‌های روسیه به چه معناست. ببینیم این نظرات را وجود برمیگردیم.
خب آنچه که مربوط به روسیه میشه، روسیه بیشتر با توجه به ای که در جنگ اوکراین درگیر است، نمیخواهد که یک جبهه دیگر در جنوب همزمان بکشاید. حداقل میخواهد که با دادن بعض امتیازات سیاسی و اقتصادی و حتی شخصی و مالی و بعضی از رهبرهای طالبان اوضاع را طوری نگاه داره که از افغانستان به عنوان یک تختی پرش و تختی خیز بر علیه منافع روسیه در کشورهای آسیای میانه کار گرفته نشه. مخصوصا گروه های توریستی که در افغانستان رخ نکردن، این حراس وجود داره که بعضی کشورها بخواهند که از این نیروها و علیه منافع روسیه استفاده کنند. خب از این خاطر است که روسا کوشش بکنند که با طالبان نزدیک باشند.
خب جناب جانباز، همونطور که در جریان هستین، در ماه فوریه که نشست دوم دوحه در حال برگزاری بود، ما دیدیم که نمایندگان روسیه و دیگر کشورهای همسایه و منطقه رفتن به کابل، در اونجا با طالبان دیدار کردند و بعد طالبان اشتراک نکردن در او نشست دوحه. حال که باز نشست سوم دوحه در راه است، ما شاهد این اقدامات و تلاش های از جانب برخی از کشورهای آسیای مرکزی و همچنان روسیه هستیم. چه ارتباط شما میبینین بین این فعل و انفعالات زینفان مختلف، چی در منطقه و فرا منطقه؟
خب ببینین، ما این رابطه اشارات داشتیم. اولاً تقابل کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای مقتدر منطقه که فدراسیون روسیه است، چین است و ایران است و کشورهایی که در این حوزه صدای بلندتر دارند مثل قزاقستان و ازبکستان و تا حد هند. البته ما از این ردیف پاکستان میکشم، چرا پاکستان یک استراتژی تدوینی یافتی نداره، بلکه بیشتر بازی میکنه در پلتفرم‌های مختلف و اشکال مختلف. در حال حاضر تا جایی که تحلیل ما پک میدم، تقابل بین مواقف یا موقف ها و موزیگیری های کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه که بیشتر هدف همو اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا است مشهود است. تضاد منافع، تضاد عملکرد کاملا روشن است. کشورهای منطقه بارها از ملاقات هایی که از فرمت مسکو گرفته تا نشست سمرقند، تا نشست پاناجی و تا نشست اخیر مثلا امیر رؤسای شورای امنیت کشورهای منطقه پیوسته برای ازی تاکید میکنن که مسائل افغانستان مربوط منطقه میشه. کشورهای فرا منطقه ریج 20 سال بودن و به افغانستان ضرر رساندن و یگانه کاری را که وا باید بکنن، البته من نقل قول میکنم که یگانه کاری را که وا میتونن بکنن و باید بکنن این که مداخله نکنند امور منطقه و افغانستان، پایگاه های نظامی و استخباراتی خود در افغانستان و در اطراف افغانستان جا بجا نکنند، و سوم این که جبران خساره بکنند و جمع امو دارایی های ضبط شده پول و طلای افغانستان که ضبط شده در بانک های خارجی ای از امو انجماد برای این موضوعی کشورهای منطقه است که بالای ازی تاکید میکنن و میخواین که مسائل افغانستان و مسائل مربوط بر منطقه و اطراف افغانستان از طرف کشورهای منطقه مدیر.
تشکر جناب جانباز. یعنی از صحبت های شما میشه طور برداشت کرد که هر زمانی که یک نشست بین المللی در مورد افغانستان در حال برگزاری است، ذینفعان منطقه‌ای هم تلاشای خود را افزایش میدن برای حفظ منافعی که دنبالش هستن در افغانستان و در منطقه. چون وقت ما اندک است سراج الدین، آیا این اقدام تازه قزاقستان که نام طالبان را دور کرده از لیست گروه های تروریستی چقدر میتونه که از نگرانی های امنیتی قزاقستان بکاهد در آینده نزدیک؟
خب قزاقستان با افغانستان یک سرحد مشترک ندارد. خب از این لحاظ ما طول این 3 سال اخیر ندیدیم که کسی رفته از افغانستان برود و در قلمرو قزاقستان یک عمل تروریستی انجام بدهد. یعنی بیشتر این برای نه مسئله امنیتی بلکه از لیاه اقتصادی و اجتماعی هم برای افغانستان هم برای قزاقستان الان خوب است، یعنی منفعتناک هست البته.
اما از منظر نگرانی های امنیتی چی؟
نه فکر نکنم که طالبان یک تهدید مستقیم باشد و قزاقستان فکر نکنم، و این نیت این گونه در ذهن طالبان به نظرم نیست.
تشکر از این. منتظر میمونیم که چی خواهد شد. خب چند قبل ما شاهد اینم بودیم که حمله شد در حومه مسکو بسیار پر تلفات و مقامات امریکایی گفتن اطلاعاتشان نشان میده که شاخه ولایت خراسان که در افغانستان حضور دارن در این حمله دخیل بودن. ببینیم که چی خواهد شد در هفته ها و ماه های پیش رو، اما باید اینجا مثلث را تمام بکنیم. بسازاد تشکر از شما سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جانباز دیپلمات پیشین افغان در روسیه، و بسازاد تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.